سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې ز صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خره غلاست وایم نن جمعه ده د 14 یوم کال د غوي شپارسم د 2020 کال د می شپګم پیل په خبرونو کو د ازبکستان د ولسمشر سلاکار اسمت الله ارګاشیف وایي هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت نه وي پیژندلې په یوازې ډول د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشیف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د پاینې حال کې منلی چې د طالبانو لپاره د دغو شرطونو ژر په ځای کول اسانه کار نه دی. د ایران د کورونې چارو وزیر احمد وحیدی په خپل یواد کې افغان کډوالو ته خبرداري ورکړ چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. د ایران د دولتي رسنیو د راپور لمخې وحیدی وویل د افغان کډوالو سرشمیرنه پیل شوې او هڅه کوي چې په لنډ وخت کې بشپړه کړي. د پوینا د افغانانو لپاره دا سرشمیرنه جبري ده او که چا په سرشمیرنه کې برخه وانه خسته قانوني چلند به ورسره وشي. ایران ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 1 میلیون نور افغانان دغه هیواد ته پناه وړې ده. د ایران د کورونې چارو وزیر د دغه شمیر د معلومولو لپاره هم د افغان کډوالو سرشمیرنه ضروري یاد کړه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او له کابل د سر او مال د تاوانونو په اړه خواشیني ښوولې او ویلي دي چې هیواد یې په دې سختو شیبو کې له افغانانو سره مرسته کوي. په هغه بیان کې چې پرون د پاکستان حکومت خپور کړ ویل شوي چې شهباز شریف د طالبانو له موقت حکومت او افغان ولس په تیره بیا هغو کورنیو سره خواخوږي کړې چې عزیزان یې مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د راپورونو په اساس د افغانستان په شاوخوا 10 ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او توپانو له کبله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي او تر 30 ډیر نور ژوبل شوي دي. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو چې د ماسکو کلک ملاتړی دی پرون وویل تمه یې نه لرله چې د اوکراین جګړه به دومره اوږدیږي. لوکاشینکو له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په مرکه کې له دې سره سره چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا بیا د لویدیځ او اوکراین پر ضد د اټومي وسلې د کارولو ګواښونه کړي وویل له اټومي وسلو څخه د کار اخیستو مخالف دی. د ونه ویل چې آیا پوتین له اټومي وسلې څخه د کار اخیستلو پلان لري او کنه. خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستل شي. راز د پروګرام معرفي تم د نیمروز ولایت څخه رسیدلی راپورونه وایي لا هم د دغه ولایت په چهاربرجک کلسوالی کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ وضعیت ترنګلې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هند لوري 10000 ټنه نور غنم افغانستان ته لیږل کیږي، خو په افغانستان کې اړمن خلک بیا وایي د غنم ویش عدالت کې د غنم په ویش کې عدالت نه رعایتېږي.
دا کوم که هرجانه شو کومه کونه کوي دا ټول شخصي جواب ته دی ملکان چې کوڅور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
په میدان وردکو کې خلکو له طالبانو وغوښتل چې لشپږم ټولګي پورته نجونی ښوونځیو ته پرېږدي.
انجونه شوز آزاری دن داده پاگرم نتا دورسه ما بنده دی فدو مو خپای مارت اسلامی نده خواهش کو چه ده انجونه خوش یکو اموگ دوتا ده ملت در خشارکی.
لشپگم تولگی پرتا دنجونو ده خوانزه و ده ترلل که دو پرتبات مو لیوشنون که سرم خبری کری.
دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب و ته نزی دا د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا د نړیوال ټولنې لپاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د افغانستان له نیمروز ولایت څخه را رسیدلی راپور نه وایي لا هم د دغه ولایت په چهاربرجک کلسوالی کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ وضعیت ترنګلی دی. په دې سیمه کې کابو یوه میاشت وړاندې د دواړو خواوو ترمنځ هغه مهال نښته وشوه چې پاکستانی ځواکونو غوښتل په لانجمنه سیمه کې ازغن سیم وغځوي او پوستې جوړې کړي. په سیمه کې د طالبانو پوځي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د دوو هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار باسي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د نیمروز ولایت په چار برجه کلسوالی کې د افغانستان د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ لانجه د دواړو خواو له هڅو سره سره لا هم حل شوې نه ده. راپورونه وایي چې افغان طالبانو سیمې ته کومکي ځواکونه استولي او پاکستان چې لوړاندې څخه لانجه باندې سیمې ته ځواکونه استولي وو په اختر کې د خپلو ځواکونو رخصتي ځنډولې ده. په سیمه کې د طالبانو د حکومت دو امنیتي چارواکو آزادي راډیو ته وویل چې پر کرشه وضعیت ترینګلې ده. دواړو خواو ځواکونه ځای پر ځای کړي او د دوه هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار دي. دغه چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله نه غوښتل چې نمونه څرګند شي. دوی وویل چې د روژې په شپږمه په سپین بولده کې له پاکستانی لوري سره خبري وکړي خو نتیجه یې ترلاسه نه کړه. وروسته پریکړه وشوه چې د افغانستان او پاکستان کمیټې په خپل منځ کې خبري وکړي. د سیمې اوسیدونکو افغانان وایي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په خاوره کې اسغن سیم نصب او پوسټي جوړ کړي خو افغانان مخه نیسي. پاکستان بیا وایي چې اسغن سیم د ګوګل مپ یا د ګوګل د نقشې پر اساس تیروي. د سیمې یو اوسیدونکو امیر محمد ازادي رادیو ته وویل
څلور ورځې وړاندې پاکستان بریدونه وکړل. نن معلومات نه لرم درې څلور ورځې وړاندې حمله کړې وي خو ناکام شول.
پر ډیفرنت کرشه چې 2400 کیلومتر اوږدوالی لري افغانستان او پاکستان اختلاف لري او په ورستیو کې د دواړو خواو ترمنځ څو نشتې شوې دي. دا کرشه چې په 1903 میلادي کال برتانیي افسر مرتمر ډیفرنت شلیوه د اوسنی پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو او د افغانستان د لسو ولایتونو ترمنځ تیر شوې ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یو به
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي د هند لوري لزره تنه نور غنم افغانستان ته لیږل کیږي. دغه پروګرام چارواکو د خبره د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د ګودام لیدو ورسته وکړه. هند ژمنه کړې چې ټول طالب 5000 ټنه غنم افغانستان ته واستوي. جزئیات له احمد تکلورو.
تما کېږي چې له هند څخه 10000 ټنه نور غنم اړو افغانانو ته د ورکولو لپاره ډیر شر افغانستان ته واستول شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس هند افغانستان ته د 5000 ټنه غنم د مرستې ژمنه وکړه. لدې اندازې غنمو تر اوسه 11000 ټنه افغانستان ته رسیدلې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلانو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 10000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. د خوړو په نړیوال پروګرام کې د دولت او بهرنیو اړیکو مسؤل شیروتی اس په دې اړه وویل
د خوړو د نړیوال پروګرام او د هند حکومت ترمنځ مشارکت شته. د هند حکومت د خپلو خلکو له لوري د افغانستان خلکو ته غنم استوي. د غنمو د لیږلو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او موږ د 10000 ټنه نورو غنمو د لیږلو په حال کې یو.
هند او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی خو نوی ډیلی ویلي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو له واکمنې وروسته په افغانستان کې لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې ده. په وروستیو میاشتو کې بیلابیلو هیوادونو کابل ته ډېرې بشري مرستې استولي خو یو شمیر خلک شکایت کوي چې مرستې حقدارو ته نه رسیږي.
دا کوم ښه راځنه چې کومه کونه کوي دا ټول شخصي جوګو ته دی او ملکان شکه شور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
خو طالب چارواکو ویل دي چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې بشپړ شفافیت رعایت کیږي او هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورکړل شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرنو په اساس اوس مهال کابو 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته سخت اړ دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته خواګیاست. سره لدې چې لښ پغم ټولګي پورته د نجونو خوندزي لا نه دی پرانستل شوی، خو د طالبانو او مذهبي مشرانو په مینس کې د نجونو د زده کړو او د پلویانو ملاتړ په زیاتې دوه د بحران نړیواله ډله وایي د نجونو د زده کړو په ملاتړ کې دینی عالمان را مخ کیږي او بیانونه ورکوي. جزئیات له اسمت ساروانه ورو.
د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ابراهیم بهایس وایي دینی عالمان وایي چې تعلیم د نجونو حق دی. دوی هڅه کوي چې د طالبانو سخت دریځ عناصر قانع کړي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه یې پریکړه تاوان پېښوي. ورته ورځ د طالبانو یو مشر او د کورونو چارو وزیر سلاکار انس حقانی په خوست کې وی غونډې ته وویل چې ژر به د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه د دینی عالمانو یو غونډه راوبلل شي. د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ښاغلی بهایس د امریکا ملي راډیو ان پی آر ته ویلي چې د طالبانو د مشر مرستیال سراج الدین حقانی چې اوس د دوی د حکومت د کورونو چارو سرپرست وزیر دی، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د طالبانو د حکومت مرستیال عبدالغنی برادر لوم تر دولسم پورې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو دفاع کوي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم د ټولو نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. دغه وزارت د حمل په دوهمه ښوونځي پرانستل، خو لښ پژم ټولګي پورته نجونو ته د سختري زو په غوښتنه وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. دغه وزارت ویندوی عزیز احمد ریان هله شي چې ژر به د دینی عالمانو په غونډه کې د نجونو د ښوونځیو ستونزه حل شي. د دې جنود د زده کړو او کار په دفاع کې وایي
ټول هیوادوالو په تیر بیا میرمنو ټول حقوقو په تیر بیا د تعلیم حق ته ځان متحد او ژمن بولی، او تاسو په جریان کې چې اوس په ټول افغانستان کې 2.1 میلیون نجونې لومړنی تشپګم ټولګي پورې مکاتب وته چې په ټول افغانستان کې د نوي زره خزینه خونکې منظم ډول باندې تدریس کوي، خوونه کوي، معلمین دي، او د معرف وزارت همدارنګه ځینو نورو وزارتونو کې خزینه کارمندان خپل دندو ته راځي.
ابراهیم بهایس ویلی چې د هرات د دارالعلوم د مشر جلیل الله اخونزاده په شمول یو شمیر ملایان هم وستن جنود د زده کړو ننګه کوي، خو ویل کیږي چې د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په شمول یو شمیر سخت دریځ طالبان بیا لښ پژم ټولګي پورته د نجونو له زده کړو سره مخالف دي. د هغوی په نظر لسو کلونو پورته نجونې باید له کوره ونوزي. د کابل، بلخ او پکتیا ولایتونو ملایانو د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره غونډې وکړې او لیکونه یې واستول. د پاکستان یو مشهور دینی عالم محمد تقی عثماني هم دې ته ورته غوښتنه وکړه.
پر راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو په منځ کې یو شمېر کسان د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي، خو یو شمېر نوري مخالف دي. اسمت ساروان په همدې موضوع د سیاسي چارو له شنانده او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړې. ښاغلی یوسفزی په پایل کې داسې ویلي:
از ما خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب وته نزي دا د طالبانو د خپلو ګنشمیر مشرانو او علماو د خو د اسلامي نړۍ د خو د نړیوال ټولنې د لپاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده، او دا پریکړه ډیره یو عجیب او غریب پریکړه شوې ده، او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د نجونو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي، دوی بیا مغه پخوانی تر ټولو ستره تیر وطن تکرار کړله چې دغه پریکړه په افغانستان کې دننه افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسائل حل کړي.
دوی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي، دوی ویلي دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړي. شي
اوس دوی کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي. زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره دا چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ځان واړوي، او په دغه موخه باندې دی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبري وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم د سندېښنې شته چې د د افغانستان د د د خلکو د اولادونو او بل خصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید حکومت ازادي خلکو ته ورنکړي شي.
ویل کیږي چې یو شمیر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمیر دوري مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د شور اختلاف شوه نه کوي؟
زمونږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلی دي، ملا برادر خان په شمول، د اقانی صاحب ډله، هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمېر هغه جنگي قومندانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخر د کوکو کې د خپل اثر او نفوس په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړی ده. البته د بڑا باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغه هم ډیر قوي आवाज نه پورته کوي.
شننده او ژورنالیست سمی یوسف زایو د خونځیو د تړل کېدو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له هر شنبه تر چهار شنبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
طالبان ویل افغان سیاستوالو سره د خبرو اترو د شورا د طرز عمل پر جوړولو کار روان دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دغه طرز عمل تر ورستی کېدل او ورسته به دغه شورا خپل کار پیل کړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په مشرۍ یو اوکسیز پلاوی ترتیب کړی چې له افغان سیاستوالو او د تیر نظام زینو چارواکو سره خبري وکړي چې بیرته هیواد ته ستن شي. نور حال په دغه ریپورت کې
د طالبانو حکومت تازه د خپلې هغې شورا په طرز لمل جوړولو کار روان کړی چې د تیر نظام پخوانیو چارواکو او مطرحو سیاستوالو سره هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه خبرې اترې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو میاشت مخکې د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یو وکسیزې شورا ترتیب اعلان کړی و او ویلي و چې دا شورا به له افغان پخوانیو چارواکو او سیاستوالو سره اړیکې نیسي تر څو بیرته هیواد ته ستانه سي. په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت څو سرپرست وزیران امیر خان متقی، انس حقانی، خیرالله خیرخوا او یو شمیر نور طالب چارواکي شامل دي. د دې شورا د ترتیب له اعلان وروسته اکثر پخوانیو چارواکو او سیاستوالو هر کلای کړای وو. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله ضیاء الحق، امرخیل، حنیف اتمر او ګڼ نور افغان سیاسونو پر تبصره او د هر کلی پیغامونه خبر کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانی مجاهدینو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي او د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی د غوی په اتمه نیټه ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا د یو ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د چارواکو او افغان سیاستوالو ترمنځ ورو ورو لیدکاته هم پیل شوې دي. د اختر په ورځو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چار وزیر امیر خان متقی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی و او ورسره یې لیدلی و. که څه هم تر دې دمه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړیوالې ټولنې له لوري د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له ایښودل شویو شرایطو یو یې د ټولګډونه حکومت جوړول دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به هم مایک اجملان ته اوس پاره څو ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي همدارنګه و د مطبوعاتو کتنه هم واوري.
له خبرونو ور اخوا
اجملاندیم د خبرونه دی برخه ته ستړي مشي. په میدان وردګو کې خلکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو خونځې دي پرانیزي.
دوی وایي ټولنه خزینه ډاکټرانو، پولیس افسرانو او نورو خزینه کارکونکو ته اړتیا لري او دا کار د نجونو له زده کړو پرته ناشونی دی.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پر پیل سره باندې یو نیمه میاشت اوړي، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. د میدان وردګو ولایت خلک پر طالبانو ژغ کوي چې د نجونو لپاره تړل شوی ښوونځي بیرته پرانیزي. دی وایي ټولنه ښځینه ډاکټرانو، پولیسو، افسرانو، څرنوالانو او نورو ښځینه کارکونکو ته اړتیا لري او دا کار د نجونو له زده کړو پرته ناشونی دی. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغک د کلي اوسیدونکي ګل سید ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو هغه پریکړه ډیر خوشنۍ کړې دي چې د شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي.
دا انجونه چې اوس حاضر دان د شپږم نه څه دوه رسم باندې دي په دوه مو خپای مو د مرات اسلامي نه د خوش کو چې د انجونه خوش کو او مو د ته د ملت ډیر خشورکی د دې مو خواندې دي د دې مو مرون دي.
دا یادونه ورده چې ترګي وړاندې په کابل، بلخ او پېښور کې هم دنیا عالمانو له طالبانو غوښتي و چې انجونو ته دي د سانویز د کړو اجازه ورکړي. د سید آباد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي خان وزیر ازادي راډیو ته ویل چې لوستې میرمنې پر کور ناسته ده او که طالبان له شپږم ټولګي نه پورته انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي د چمتو دي چې د ښوونکي په توګه یې په ښوونځیو کې په دنده وګماري. دی وای د لوی ارمانی پر زړه دی چې لوري د وطن لپاره خدمت وکړي.
کني پښرب تاسو لري دا کتابونه یې لیدې خو ځنه نه نه نشم د معلمون چې یو درس وو یې چې تا او زه غواړم چې هغه د در د نور نجونو ته درس وو یې.
د غراز د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شارې وزد کوونکې شغلي هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې شونځي دې پر مخلاص کړي. پر دې سربیره ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او ګڼو مرستندویو بنسټونو هم په وار وار په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د اجازې ورکولو غوښتنه کړې. تازه د طالبانو مخکښ غړي انس حقانی په خوست ولایت کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نجونو پر مخ تړل شوي ښوونځي به ډیر ژر پرانیستل شي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د اسپانیا ریال مادرید به د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لیګ کې د انګلستان له لیورپول لوبډلې سره پایلوب وکړي. ریال مادرید د انګلستان بل لوبډلې مانچستر یونایټډ ته په نیمه پایلوب کې 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
Esca es el centro de ahí ha llegado al centro de Karim Benzema Rodrigo
de Charshan Pedrosi tardi lobi mkhki gan kuti power ko ch Manchester City ba Real Madrid tamati warki zaka ch Manchester City de mkhki no lobo pa hisab dwa golo no mkhki wo yani ke lobo masabi kade wai ya 1-0 ba le wai bya ham baryala keda aw hatta ke dwa yo ba le wai بیا هم بریا د دوی په برخه و. د ریال مادرید روزونکی کارلو انسلوتی د چهارشنبه په شپه وخت د منچستر سیټي تر ماتیو وروسته وویل
ډیر خوشاله یم چې په یوه بله پایلوبه کې به مسابقه کوم د یو ستر ټیم په وړاندې د لیورپول په مقابل کې.
انسلوتی زیاته کړه چې نیمه پایلوبه کې یې تالو زور کړی و او د په باور مانچستر سیټي هغه سلوبه ونکړه لکه په تیرو مسابقو کې چې کوله. ریال مادرید تر اوسه د 13 د اروپا د لیگ اتل پات شوه دی. دا لوبډله په 1940 2015 او 2001 کلونو کې لیورپول سره په پایلوبه کې مخامخ شوه ده. د اروپا د فوټبال د اتل ولې لیگ په پایلوبه کې به ریال مادرید له لیورپول سره چې 15 د دې لوبه اتل شوه دی د می پات وشتمه مخامخ شي.
او سم رازو نړیوالو رسنیو ته. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالې بشیر ورته کتنه کوي.
Stars and Stripes خبرونه په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې په اړه د سیګار د راپور په تړاو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې کڅه هم په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیدلې خو پوز ته ځینې کاغذي کارونه لا پاتې دي.
په مقاله کې ولول چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د میلیارډونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغان امنیتي ځواک د تمویلولو لپاره ځانګړي وو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرپلټونکو د راپور لمخې چې د چهارشنبه په ورځ خبر شو دا پروسه کولای شي کلونه اوږدو محاکمو ته لار پرانیزي. د راپور لمخې دا قراردادونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو له وجهي صندوق تمویلیدل چې له 2015 کال راهیسې د تجهیزاتو معاش او ترمیم په برخه کې یو 8 میلیارډ ډالر مصرف کړي. وروسته له هغه چې په اګست میاشت کې طالبان په افغانستان کې ځل بیا واکته ورسېدل، امریکا دغه قراردادیانو ته پیسې ورکول باندې کړي. خود مقاله په وینا کې چې هم د قراردادونو ډیرای برخه یې سر تر رسیدلې، خو دا پروسه کلونه وخت نیسي. د افغانستان لپاره د امریکا د دفاع وزارت د همهنګي مدیریت په دې اړه غور کوي چې وروسته لولو چې د افغانستان لپاره د امریکا د دفاع وزارت د همهنګي مدیریت په دې اړه غور کوي چې د افغان پاوز ناببره سقوط د پینټاګون پر پلان څومره اغیز وکړ. المونیټر خبرونه د ایران د کورنۍ چارو وزیر هغو خبرو ته پام کړی چې د افغان کډوالو په اړه یې کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد واحدی په خپل هیواد کې افغانانو ته خبرداري ورکړي چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. په مقاله کې راغلی چې د ایران حکومت غواړي معلوم کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته څومره افغانان ایران ته ورغلي دي. په مقاله کې ولولو چې دا اقدام کولای شي د ایران اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ په خوانی اړیکې پیچلې کړي. وروسته راغلی چې تیر کال وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل، ایران له دوی سره د اړیکو جوړولو هڅې پیل کړي. د طالبانو ډیپلوماټان اوس په تهران کې د افغانستان په سفارت کې ځای پر ځای شوی دی. خو د مقاله په وینا د ایران او طالبانو اړیکې پرته لستونزو نه وي. ایران په افغانستان کې خپل کنسولګری ورسته له هغه وټړلې چې په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند پر وړاندې حالت لاریونونه وسول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو